د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منه هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت غرمه 2 بجې شوی په دې غړي کې ساس لپاره دوا اونیزه پرونی لرو د کرکی پرغاړه او ستونزې او سرکار پر سربېره دوا د پورونه به هم دراورو او دومره ورزو نجیب امر تا چې تاسو ته سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
په کوټه کې 14 کسان وشلی. افغان ولسمشر وایي ترهګر د جګړې دوام غواړي او ایران وایي د جوهري تړون لپاره نوي شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لک تر لګه 2 کسان وژل شوي چې شپک پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دوی لارې لکوټې سیوې ته روانه وه چې په نوې سریاب سیمه کې یو موټر ورسره ټکر وکړ او دا پیښه رامنځته شوه. چا تر اوسه د دې برید ذمواري نه ده منلې. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سه‌شنبه په ورځ او دوشنبه په ورځو بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې وسلوال طالبان او د دوی مهم مشران په نخښه کړی دي. په کورما کې لوړپوړي انتظامی چارواکي بصیر خان وزیر رویټر خبر اژانس ته ویلي چې بي پایلټ الوتکو په تیرو دوه ورځو کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړی او لک تر لګه 1 وسلوالې وژلې دي. د دوی په وینا په دې کې 6 وسلوال د دوشنبه په ورځ او 11 د سه‌شنبه په ورځ وژل شوي دي. رویټرز خبر اژانس د طالبانو د یوې سرچینې له خولې د دې پخلی کړی چې په تیرو دوه ورځو کې له القدی سره د تړلې حقاني شبکې نو کمانډانانو په ګډون سلیریش غړي وژل شوی دی. خو یو افغان چارواکی بیا ای پی خبري اژانس ته ویلي چې په پرونی ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوی دی چې د ابوبکر په نامه د پاکستاني او طالبانو یو مشر هم پکې شامل دی. په خیبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پیښور کې د دوی لپاره جوړ مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. دوی د سه‌شنبه په ورځ مشال رډیو ته ویل چې که حکومت کورونه ور جوړ نه کړي نو بل شمه به په خیمو کې تیروي. د اغیزمنو شو خلکو یو مشر سنم ګلا پرې دی.
سروې پورا نروشوی سروې پوتېرو لکه اوسه مشرون سره نن ملوش خبره وسره او کله مچ بوغه یک ما سروې پوتېرو را سر لورا سیږي زګه خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې جون تیرې دوسه پیره دا سس روان دل کبس ټول پردی خک دور چو شزګه چو پردی زل شو راي ولګ دل راي وړ غړ ته ونی شو راي مخونی شو راي دا یو کوم نره دا ټول پردی کو تاون شو راي.
د بیا بهاله د دې مرکز مشر یوسف خان وای په خیبر غوندی غرنۍ سیمه کې د غزمنو شو کورونو سروي کول ګران کار دی. خو دوی په سلګونو خلکو ته چیکونه ورکړي دي او بیا هم له خلکو غواړي چې د خپل ستونزو لپاره یاد مرکز ته ورشي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې د سه‌شنبه په ورځ له هغې وروستو کړي چې په پکتیا او غزنی کې بریدونو لږ تر لږه 1 کسان وژل. د افغان چارواکو په وینا وژل شوي کسان پولیس او عام خلک دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکتیا ته د سفر پر مهال وویل دوی پلټنې کوي او لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې برید کې له 4 موټرو چې چاودېدونکي مواد پکې وو استفاده شوي او یو لزان وجون کې بریدګر پکې خکېلو. عبدالله عبدالله زیاتوي
دا خو یو جنایتکارانه عمل وو چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلی راوختی ده زیاته او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنۍ ته.
وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمہواری منلې ده. بل پلو د پاکستان او سعودي عرب په ګډون یو شمیر هیوادونو دا بریدونه غندلې او ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د افغانانو مبارزه ستایلې ده. د ایران د ستر مذهبي مشر یو لوړپوړي صلاحکار اروپایي هیوادونو ته له دې کبله خبرداري ورکړه چې دوی هڅه کوي د 2015 کال د جوهري تړون د ساتلو لپاره نوي شرایط کېږدي. علي اکبر ولایتي چې په بهرنۍ چارو کې د آیت الله علي خامنایي مشر صلاحکار دی پرون ایراني رسنوي ته ویلي چې دوی د نوو شرایطو منلو ته راضي نه دي. نوموړی زیاتوي دا د اروپایانو په لاس کې نه ده چې بدلون راولي او یا دې هم نوي شرایط وټاکي. جوهري تړون باید حماسي عملي شي لکه څنګه چې لاسلیک شوی وو. په روانه میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ خبرداري ورکړو چې کېدې شي د ایران سره لښوی جوهري تړون لاس په سر شي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تیرونی د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په ټلیفوني تماس کې وړاندیز کړو چې هغه د تهران او واشنگتن ترمنځ د راپورته شوو اختلافاتو د ختمولو لپاره دریمګړی توپ کول شي. د یوکرین پوزنن ویل چې تیره ورځ د روس په ملاتړ جنگیدونکو بیلتون پالو د اوربان په سرغړونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. د یوکرین پوز وایي بیلتون پالو په تیرو دوه شپو ورځو کې څلور سلوي خوارې د اوربان نه په سرغړونې کولو په ډونیسک سیمه کې د دوی په سرتیرو ډزې کړې او د یوکرین پوز هم اته دیش ځلې پر بیلتون پالو ځوابي ډزې کړې دي. د پوز اعلامیه وایي بیلتون پالو د هوان توغندي د ټانک زد راکټ لانچري او نورې وسلې استعمالولې. تر دې وړاندې د رواني میاشتې په شپاړسمه هم په ډونیسک سیمه کې دوه یوکراني سرتیري د بیلتون پالو په حمله کې وژل شوي وو. د 2014 کال راهیسې د یوکراني پوځونو د روس په ملاتړ جنگیدونکو بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې له 100,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د رقي خار په بشپړ توګه نیولې دي. خو د دوی په وینا لا هم په دې خار کې د داعش د پاتې لسګونو وسلوالو پر ضد درنه جګړه روانه ده. دا خار له مودې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونه له تیرو څلورو میاشتو راهیسې پر دې خار راګرځېدلي وو. د شام جمهوري ځواکونو ویان تلال سیلو د سه شمې په ورځ ویل په رقا کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي خو اوس یوازې د ماینو او پټ شو وسلوالو لټون روان دی. په لندن کې میشتې د شام د بشري حقونو ډلې هم ویلې چې د داعش وسلوالو اوس په پوره توګه له رقه خار څخه ایستل شوي دي. دا و تر دې ګړی د مشال رډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رفت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 100 روپے لس پیسې اخیستل کیږي او په 100 روپے دیش پیسې خرڅېږي. یو پاؤنڈ په 120 روپے او په 120 روپے دیش پیسې. یو یورو په 125 روپے لس پیسې او په 125 روپے 50 پیسې. یو ریال په 80 روپے 40 پیسې اخیستل کیږي او په 80 روپے 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.5 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے لس پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسې او په 1 روپے 55 پیسې. په یو پاکستان روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم د موسمیت محکمې په وینا چې سبا به په پیښور بنو کوټه کې موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سینټی ګریډ او کم نه کم 14 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 42 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سینټی ګریډ او کم نه کم 10 وي.
ماشاءالله دوته وګستې خبرونه مو واوریدل. لکه څنګه چې می وخت هم تاسو ویلې چې په دې غړي کې ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو. خو لومړی زو کوټه ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې د شپږو پولیسوالو په ګډون وو کسان وجل دي او دوی نور یې جوبل کړی دي. په خنن سهار په نیو سریاب کې د پولیسو د دوو لارو سره نګیدي رامسته شوی ده. نور حال سیمې د مشالې دیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په نیو سریاب سیمه کې نن سهار هغه مهال یو زورور چاودنې وسوه کله چې د پولیسو دوه لاریانې د سریاب څخه د کوټ ښار په لور روانې وې. په چاودنه کې تر دمګړی پورې شپږ پولیسواله او یو لاروي وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. څوک چې سم د لاسه د امبولانس د لارې د کوټ وسیول هسپتال او سی ایم ایچ ته د علاج لپاره را رسول شوی دي. چیر چې د روغتیا صوبایي سکتر عصمت الله کاکړ سم د لاسه ټول ډاکټران او نرسنګ سټاف د ټفیانو د علاج لپاره و اسپیټال ته راغوشتي دي. بل خواته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردي عسكر د پیش وځای ته رسیدلي او د پیش پلټنه پیل کړې ده. پر دې مهال د خبريالانو سره په خبرو کې د کوچ د پولیسو مشر او درزاق چیما د شپږو پولیسوالا او د یو لاروي د وژنې تصدیق کړې دي. نو موږ وویل چې د لومړی پلټونو څخه دا صبرې شي لکه چې دا یو ځانمرګي برید وي، خو اصل صورتحال به د پلټنې وروسته راڅرګند شي. د پیش پرځای د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وویل چې حکومت په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله اوس وسلوالې ډلې پولیس او د نور امنیتي ادارو کارکونکي په نشه کوي. چې مخه د پولیس او نور امنیتی ادارو کمزور کول دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وای چې د وسلوالو ډلو په ضد د رد الفساد او ضرب عزم د عملیات افل کېدو څخه لمخه دغه ډول په وزیرستان کې د پاکستان په ضد د ترګري پلاننګ کوي. اوس دوی په افغانستان کې پر ځایونه جوړ کړي او د هغه ځای څخه په پاکستان کې دغه ډول پیښې رامنځته کوي. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دي تورن کسان سم د لاسه ونیسي او په سزا دی وګماري. بل خواته د کوچ په کمبراني سړک باندې د نڅرګندو کسانو د ډزو له امله یو بل پولیس انسپکټر عبدالسلام وژل شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړیو ته وګورئ. سوریدونکو، د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې ویلي چې د پاکستان د بندوبستي سیمو عدالتي نظام تر قبایلي سیمو غځولو لپاره د قانون او انتظامی ګامونه پورته کړل شي او د خزانې وفاقي وزارت ته یې یادی کمیټې د قانون وفاقي وزارت امر کړی چې د فاټا راتلونکو لسو کلونو لپاره د بجټ یوه برخه د این ایف سی نه منظور کړل شي. د فاټا اصلاحات او فاټا په کمی بهیر کې شاملولو لپاره د یادې کمیټې غونډه تیر ماښام په اسلام آباد کې شوې ده. دا چې په دغه غونډه کې نورې څه خبرې شي او د حکومتي ګامونو په اړه په پارلمان کې قبایلي استازي څه دریځ لري، د خپلې خبریالې رفعت انجم په دې راپور کې اورو.
د وزیر اعظم هوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو جاج اغستو په اړه د نهي په ماښام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخیستو او ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دی. کمیټې د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واخیستو او خپله وینا کې وویل چې د سپریم کورټ او های کورټ د ریکارډ تر فاټا غځولو لپاره بل لوړاندې په قومي سملې کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانې وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکو لس کالو له د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخه تجویز دي د قومي مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د ګل پورس د پاکستان د پارلمان د قانون او انصاف قائم کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ضد د پیښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو منظوري ورکړل شوې وه. حکومت به اوس دغه قانوني مسوده پارلمان ته منظوري لپاره وړاندې کوي. په دې اړه په قومي اسمبلې کې د فاټا استازي او د واکمن ګوند مسلم لیگ نوم غړي شهاب الدین وای چې امید یې پیدا شوی چې حکومت اوس په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده دی او په مرحله وار توګه د اصلاحاتو په لور روان دی.
نو دا خبرې دا قدمونه دا ولنی قدم دی چې د مرجع طرف ته کې خودره شو، دا کار روان دی، دا پروسس روان شوی دی. نو زما به خیال باندې دا هم دغه سي اکستند کیږي په قلاره قلاره او به زیاره پس ان شاء الله چې موږ ته په روان دی کې به د لیمیټیشن کله کې په ټول پاکستان کې نو به کار چې موږ له پدې کې خپل صوبای سیټونه برا کی نو زموږ به یو دوه قدم نور وړاندې شو 3% چې موږ درا کی نو موږ خپل ټارګټ اچیو کړ الحمدلله.
خو بل پلو د فاټا د وکیلانو د اتحادی پخوانی مشر اجاز محمد مشال لډیو ته ویل چې دا ان د آرټیکل 250 وختم تر لاندې د فاټا اختیارات د ولس مشر سره دي او د هغه په یو لاسلیک کولو دا اصلاحات عملی کېدای شي. د اجاز محمد په وینا چې د اصلاحاتو په اړه ټولې قانوني لارې چارې مکمل شوې دي خو حکومت هسې فاټا اصلاحات ځنډوي او وخت ضایع کوي.
تر شوې مزل وزیر اعظم چې کوم هغه په دې ریفاند باندې دوه پیری د خپل کابینټ سره میټینګ کړی دی، دا د اسمبلی نه اپروف شوی دی. قانوني خبره چې بده کې کومه ده نو د فاټا اختیارات هولي سولي د آرټیکل 250 د لاندې د پرزیدنت سره دي. دا بل چې پرزیدنت لاړ شي هغه په دې باندې
واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلی سیمې ځینو منتخبو پارلماني استازو، وکیلانو، زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو وغځوي او این ایف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
مشال لڑیو تا غوگست و سم و وارس دل دونیزی خبرونی ستونز و سرکار دنن پا ستونز و سرکار اونیزی خبرونی کیا ورائی چی دا جنوبی وزرستان دا چلغوزو زنگلون و مالکان دا چلغوزو پا خرچولو که لچه ستونز و سرمخ دی او حکومت پا دیلل که چه موقف لری دغا هر چه دا مجید بابر پا دی خبرونی کیا ورائی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان هغه کروندګر چې په سیمه کې د چلغوزو ځنګلونه دي وایي چې د سو کلونو نه پس یې چلغوزي راغون کړي خو انتظامیه ورته په خپل خوخه د دغو چلغوزو د خرڅلاو اجازه نه ورکوي. د دوی په خبره د یادې سیمې چارواکي دوی مجبوروي چې خپل چلغوزي په سیمه کې جوړ شوي زراعتي پارک ته یوسي او په حکومتي نرخ یې خرڅ کړي. خو دوی وایي دا د دوی حق دی چې هر چرته یې خرڅوي ځکه چې دغه پارک ورته کم نرخ ورکړل کیږي. همدغه د نن خبرونې موضوع ده.
که دغه د پوره مناسب ریټ وته په اګری پارک شي مقرر شي نو دغه د ته ضرورت هم نشته چې دغه د کراچۍ لاهور یا پنډۍ دغه د صفایي پوره وري.
د چلغوزي د پوره چې کوم طریقه کار کړی چې وته صفا کیږي نو هغه نه بعدو خرڅې په دا باندې د وزیر کوم تحفظات وي چې میژه چلغوزي چې کوم دي د میژ دغه اګری پارک ته نوري.
عوامو بالکل اعتراض نشته دا ایک روور اعتراض نشته دا ډیر ګڼ کسان دي چې هغه ویسټرن انټرست په دې کې انوال دي هغه په دې خبره باندې اعتراض کوي او کوم کوم راځي.
زمون همکار سیلاب محسود د چلغوزو زینو سوداګرو سره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شاکر محسود منوم ده د جنوبي وزیرستان سره مې تعلق ته امام مسله انزلا سره شل ریده نه راونه وا په زنغوزي باندې چلغوزا چې کیم دی دا چلغوزا چې کیم دو د جنوبي وزیرستان او د شمالي وزیرستان په مختلفه پډېرې حصے شي کیږي او د افغانستان نه ډېر چلغوزا رودري می چې اه د پاکستان په لور درمي واته هند د ډېر جنگلي نه دي دا ته ارمي چې کیم دو د اګي او د پولیټیکل انتظامیا په اګریکلچر پارک شه دغه مختلفه زید پورا د میوې د پورا دغه پروګرامینا روان کړی دی ګودامینا جوړوي دي کینه جوړوي خو فلحال دغه د چلغوزي د پورا چې کوم طریقه کار کړی چې واته صفاکیږي نو هغه نه بعدو خرڅې په دا باندې د وزیر کوم تحفظات وي چې میژه زنغوزي چې کوم دي د میژ دغه اګری پارک ته نوري.
منم فاروق مسعود زید اچ ټی وی سره چار کوم کله ها د حکومت یا نور چې کوم سکیورټی فورس ولر صد ډیولپمنټل چار کوي نو د علاقې چې کوم خلک ته هغه نه دغه په حواله سره هغه نو خلی رائے نو خلی چې دا سرنګ جوړول پشر دی او داسې پالیسی چې وي اغه دی نجو نوې تش وشای چیره د خلک په پوی کو چې دغه څه فائدہ د څه نقصانات یی دي.
سعود مسعود منوم دا جرګه چې کی ما وشو دا څنګه غوزه باراشه پولیټیکل اډمنستریشن او اف سی کیم کمانډنت وو ورته میش موجود وی دښه وزیر کوم رو غلای وو دا کاروباریون رو غلی وی کی ما څنګه غوزه ولاوی پولیټیکل چې کیم خبره وکړل یا کمانډنت وکړل اف سی ولا اغه دا ویل چې هیڅ رکاوټی نه نشته دا کیم خبره کیږي چې بندیز زای دا ګاډی نشي تلای دا سه هیڅ ټایپ غان نشته د اطلاعی شي په هر شار شه دا خپل څنګه غوزی خرچا لایشی خو ایوا ډالا موجوده و چې زنغوزه کاروباریون وی واتا اغه دا شاینا نکړل تسلیم ا چکشول واتا خبره ورکړل د جیرګې نه مراور لړل انتظامیه کوشش وکړه رتامی کو خو اغه تحفظات لارل ا لړل خو بارل ا رتلین کې ورېج شو وسپاتا لګي چې ودارا د خبره نه چ جوړی شي آیا دا ګاډی رو وزي اوپن مارکیټ پینډې ملتان لاهور تا یا دغي اګری پارک تا ګاډی ور درې می چې کیم پولیټیکل یو چې دا تو سټیم وته لګي دغه بادو ګدا ګاډی مختا نورې علاقې تا درې می کیزه
مونم ودود سودای په دا جرګه شو خو مدام محسوس کړل چې کا سرکاري حکام دی یا پولیټیکل دی داغه هې خپل مقصد لري د نن په داغه شې د دغه یو راس پټتای او کا کاروباریون وکسي نو هغه هم داس لګیږي چې د دغه هه خپل مقصد ای پکښه کا اګری پارک جوړ شوای دی نو د اګری ټکا جوړ چې دای لکا دغه اول چې میجا د عوام فائدې رسواله پوره جوړ کړای دی نو عوام مې فائدہ پداشه دو چې واته کیم ټکا دور دی نو کا دغه پوره مناسب ریټ واته په اګری پارک شه مقرر شي نو دغه د ته ضرورت هم نشته چې دغه د کراچۍ لاهور یا پنډۍ دغه د صفایي پوره وري.
د جنوبي وزیرستان د چلغوزو د سوداګرو د ګیلې او غوښتنې مې د یادې سیمې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام سره شریکې کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د جنوبي وزیرستان هغه کروندګر د چا چې د چلغوزو ونې دي او د چلغوزي راغونډ کړي دي دوی مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی کله خپل دغه چلغوزي راوړي نو په لاره کې حکومت ورته وایي چې یو اګریکلچر پارک دی او دا اول الته وړي. تپوس می دا دے چې دا اګریکلچر پارک چې تاسو جوړ کړی دی د دې مقصد څه دی او دغه چلغوزو والا په دې ولې اعتراض کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو خپل خبره غواړم چې دا اګریکلچر پارک باندې په نوې باندې کوم فیسیلیټی جوړیږي دا د عوام د فلاح او بهبود لپاره یو سہولت دی. عوام د ترقۍ لپاره او د عوام د فائدې لپاره یو فیسیلیټی جوړ شوی دی. د دې کې سلور مین انګریډینټس دي. ټول نو په لچې دي کې دکانونه دي دویم نمبر منه دې کې ګوډاونز دي، دریم نمبر منه دې کې کولډ سٹوریج دي، او څلورم نمبر منه دې کې پاینټ پروسیسنګ پلانټ دي. حکومت دا ضروری وګڼلا او یو سٹڈی کنډکټ کړه، ریسرچ وکړو چې دلته په اربونو روپۍ چلغوزه پیدا کیږي او هغه قیمت په وانا کې او په پاکستان په نورو علاقو کې لکه کراچۍ کې، په لاهور کې، په پنډۍ کې هلته چې یو سي آ ډبل باندې خرڅېږي. نو حکومت دا ضروری وشماله چې وای نار چې دا فائده چې دی هغه لوکل گروور ته ملاو شي، او دا پینر چې دی چلغوزه چې دی هغه دلته پروسس شي. دې لپاره دا یو فیسیلیټي ورته جوړا کړی دی. څومره پورې چې دغه خبره دی، اعتراض والا خبره دی، کې عوامو بالکل اعتراض نشته ده، د گروور اعتراض نشته ده. ډېر ګڼ کسان دي چې هغه ویسټرن انټرسټ په دې کې انوالو دي، هغه په دې خبره باندې اعتراض کوي او قوم ګمراه کوي.
ظفر الاسلام صاحب، دغه خلک دا وایي چې حکومت مونږ ته خپل نرخونه ټاکلي دي او د دې پارک نه پرته مونږ ته زیات نرخ ملاويږي، په دې اعتراض کې څومره حقیقت دی؟
دا بالکل بے بنیاد خبره ده. دیکھیے، اس حقیقت نشته ده. حکومت دې د پر کله هم د ریټ تعین نه دی کړی. مونږ د خلکو سره جرګه کړې دي، آی کی مونږ دا وینا کړې دي چې دلته د پاینل پلاسینګ پلان چې کوم جوړ شوی دی، د عوام د فلاح او بهبود او ترقۍ لپاره جوړ شوی دی، فائدې لپاره جوړ شوی دی. دیکھیے، درې خبرې دي. یو گروورز یا ٹریڈرز چې کوم تلغوزه پاینل هغه سره په وانه کې موجود دي، هغه دلته راغلی شي مارکیټ ریټ باندې د خرڅول شي. او که هغه وایي چې نه زه مارکیټ ریټ باندې دلته خرڅول نه غواړم، دوهمه خبره باندې هلته پروسس کولو لپاره فیسیلیټي ورته موجود دی، هغه پروسس کولی شي. او که وایي چې نه زه نه خرڅول کوم او نه پروسس کول غواړم، دریم نمبر باندې هغه ملک کې چې چرته هوړلی شي هغه ته اجازه ته یې باندې هیڅ قسم ته پابندي نشته.
بل سما مخې ته سر یو ټیکټ دی، داسې سور غونته ټیکټ دی، او په هغه باندې لیکل شوی دی چې شپږ زره روپۍ د چلغوزو د یو سوداګر ناغستل شوی دی. دغه شپږ زره روپۍ راهداري پیل کړي ده، نو دا شپږ زره روپۍ تاسو د څه اخلي؟
دا ایجنسی کې چې کوم موږ ایجنسی ډیولپمنټ فن ورته وایو، سیس ورته وایو، دا بالکل په یو ټاک باندې موږ اخلو. دا سرکاري ریټ ته، او دا سرکاري ریټ چې دی دا د کمشنر افس نه او د فوټو سیکریټ نه ټول بدا هر څه ته پته وي چې ا موږ ورناخو او دا ورته شپږي. نو دا یو سرکاري سس ته هغه باندې موږ بالکل دا اخلو، او دین علاوه موږ خپل پته باندې فن ما.
بل سر، دغه چلغوزو دا کروندګرو د باندې دا لازمی ده چې دغه د اګریکلچر پارک تراشی کنه، دوی کولای شي چې تاسو ته خپل راهداري او درکی او خپل لاړ شي د اګریکلچر پارک نه راتګ نه بغیر؟
نو دا به ضروری دی چې حکومت ته جنل دي چې چونکی دا یو د 1 بلین پلس سره یو فیسیلیټي جوړه شوې ده، حکومت دا ضروری ګڼي چې دا دلته یو پیغام شي مونږه بیا سټډي وکړو چې پچ وانا کې سمه چل غزا پیدا کیږي، او یا افغانستان سره نسمه بزنس کې چې هغه نور هم سټریم لاین شي. دې لپاره موږ دا یو سہولت، چونکه دا بالکل د ونا سره چوخت فیسیلیټي جوړه شوې ده، د کیسه مسله نشته. دا موږ ورته ویل تاسو غلطه راځي چې هغه سره موږ یو سټڈی کنډکټ کوو چې موږ ته پته ولګي چې په یو کال کې چلغوزه په معنا کې څومره پیدا کیږي، او افغانستان نه مو یو څومره بزنس ته چې هغه مزید سټریم لاین شي.
بل په دغه پارک کې تاسو وایي چې چلغوزو یو پروسیسنګ کیږي، د یو بهیر نه تیریږي، دغه پروسیسنګ معنی څه ده؟
پروسیسنګ مطلب دا ده چې چلغوزه یو وی کچا چلغوزا چې کله په کوټی کې وي هغه کون شکل کې وي، هغه چې تر اوس کې هغه کون نه بلوي، هغه نه پس بیا مختلف پروسیس پکې انوال وي چې هغه مینوال په لاسونو باندې کېږي. په لور په پینډای کې حکومت هغه لپاره یو ماشین راوړی دی چې هغه ته کله کون ور واچوي هغه هغه نه چلغوزا بلا کې، هغه نه پس بیا هغه گریډنګ وکړي، گریډنګ نه پس هغه بیا پوخ کی، او پوخ نه پس هغه پیکینګ کی. دا ټول یو پروسیس په یو ماشین کې کېږي، دې ته موږ پروسیسنګ وایو.
نو ظفر الاسلام صاحب، دغه پروسیسنګ، دغه د چلغوزو کروندګر یا د چلغوزو سوداګر د دغه پروسیسنګ حکومت ته څه پیسې ورکوي یا حکومت ته اخلي؟
دا لکه یو ټول پلازا وی حکومت یې هغه ټندر وکړي، یو کس یې والی اټکدار چې دی هغه د بیا د ګاړو نه یو قسم ته فیس اخلي، ځکه چې دا هم یو داسې وا فیسیلیټي د حکومت هغه ټکا یو کس باندې خرڅه کړی دی. دا بیا د کروندګر او د سوداګر هغه سره یو غته کمټمنټ دی چې هغه څومره فیس هغه ته ورکوي، هغه باندې هغه چونکه هغه ویل یو هغه نه ډبل نه ټریپل ټایمز جاته شي، هغه باندې د حکومت چونکه خرچا کیږي، د ټیکادار خرچا کیږي، هغه به یو نامینل فی وی هغه به ورته پکوي، ځکه چې یو کیجی پائنٹ کچا قیمت چې دی 1890 2000 پر کے جی دی چې پروسس شي هغه قیمت 4599 پر چونکہ هغه قیمت ڈبل نه هم زیات شي او په پروسسینګ کې چونکہ ټیم لګي او یو بجلی کنزمپشن کې وی او یو سہولت ته ورته نو دیو جا یو پروسسینګ فی پاره باندې لګي ا فی چې دی اج دی د ټیکادار سره آزاد چا په سمو سره راځي کی
نو تاسو کم فیس د دې مختص کړه نه چې د یو کیلو په سر به دومره پیسې یو یو سوداګر یا یو کروندګر ورکي
مونږ حکومت په دې باندې دا فیس نه دی هغه باندې لګولې ما خو درته وویل چې موږ کوم ای ڈی ایف ور نه اخلو 8000 روپۍ چې ټرک باندې تا وخیل چې یو ما سره سود باندې دا چیک دې چټ دې نو موږ ته اخلو نو حکومت دې نه هیڅ قسم فیس نه اخلي دا دې هغه ټیکادار سره دې او خلک وایي چې نه تاسو له خلکو ته کسو تاسو مسله وي چې دا فیس زیات اخلي نو بالکل هغه کې بیا یو آربیټریشن کمیټي دی چې هغه پولیټیکل ایڈمنسٹریشن پایې کې دی کې ایف سی دی هغه بلکې ملکان او ټریډرز دی او خلک دي هغه موږ بیا آربیټریشن کمیټي ته اچول شو هغه بیا وسله ورته خلک کول شو فار ټایم بینګ سمونګه تاسو داسې مسله نه درغله چې هغه کروندګر دا ټیډر دا مسله وشه دا کوي چې مونا د پراسینګ فی چې دې زیاته
بل دغل تکي پوانه کې ټماټر یا باټینګن سره ټماټر دا ډیر زیات کیږي سیوان مڼې ډیر زیات کیږي د دین علاوه د دغې نور داسې سبزیانې دي چې هغه ډیر مشهور دي په ټول پاکستان کې نو دغه اګریکلچر پارک یوازې د چلغوزو د پروسیسنګ د لپاره یو فیسیلیټي ده که دغه نور ټول چې کوم فصلونه دي او میوې دي دا او یا سبزیانې دي دغه پروسیسنګ د لپاره هم پکې سہولت شته
مالګه سٹارټ کې څنګه خبره وګه چې د اګریکلچر پارک سلور مین انګریډینټس دي چې کې دکانونه دي ګودامونه دي درېم نمبر باندې چې کوم محل هغه کول سٹورج دي 1000 میټرک تک کې میټرک ټن کیپیسټي ولا یو کول سٹورج دي ځکه چې دا سبزیانې چې تاسو خیالې او فروټس چې کوم دي دا پرېشبلز دي کله کله چې کوم کروندګر وي یا ټریډر وي هغه ته مارکیټ نه ملاويږي نو هغه خپل سیزونه چې دي په دې کول سټوریج کې کېدلی شي او چې کله دته هغه مناسب پرایس ملاويږي دی به راوباسي نو دا یو کول سټوریج دی پر جوړ شوی دی هغه سرا سرا مونږ ان شاء الله العزیز مستقبل قریب کې دې کې د پراسن په نامه باندې لکه کیچپ شول دا ټماټرو نه یا جوسونه شول جیم شول هغه فیسیلیټي هم په دې کې جوړیږي هویا جوړ شوی نه دی
دغه کروندګر چې دا سمره شکایتونه یا ګیلی خاصه توګه د چلغوزو سوداګر کوي نو دوی سره تاسو آیا په مخامخ خبرې کړې دي د دې د ګیلو مخامخ جواب ویلې دی او کنم دی ویلې نو دوی د کم یو چینل د لارې راتلی شو تاسو د خپل ګیلې یا شکایتونه یا غوښتنې درکولې شي
چې ما څنګه ویل چې په دې کې یو آربیټریشن کمیټي دی چې هغه کې لوکل ټریډرز هغه چې کوم یونین دی هغه خلک پکې شامل دي هغه موږ سره په دې باندې جرګې کول شي موږ ته مسلې راوړل شي بلکې هغه پکې هغه آربیټریشن کمیټه احساس دی هغه موږ چې کله داسې مسله راوړي نو موږ به هغه آربیټریشن کمیټه په ترو باندې حل کوو او دغه خبره دا ده چې دا د سټیج ته رسیدنو کې موږ په لاس نه زیاته جرګې کوم سره الډی کړی دي او دمو ان بورډ کړی دي او اس قسمه مسله نشته دا مال قسم کې پہلا ویلا داسو ګڼ کسان دي چې هغه ویسترن انټرست انوال دي دا مسله ورنه جوړوي خو هیڅ قسم مسله د کوم سره نه نشته
نو تاسو وایي چې دا یو سخت کسان دي او هغه دا مسلې جوړي نو آیا پولیټیکل انتظامیه دا غوي پر ضد کم څه کاروایی کول ته تیار دي یا سوچ کوي
دا چونکه ما درته ویل چې دا قومي سدو هغه په بنیاد او په نجس خدشات باندې ګر کړی او قوم هم اسره ملو شوی او قوم دا اوس دا پته ولګی دا چې دا فیسیلیټی چې جوړه شوی دا موږ فائدې لپاره جوړه شوی دی نو هغه وجه به اوس په دې خبره باندې او په دل چې دا موږ فائدې ولا سیز دی نو ان شاء الله العزیز مستقبل کې به دا کوم مستر ټس ولا خلق دی هغه چون کې دا څه کارا خو نه دی او به هر کله دی بیا په دې خبره باندې خاطر نه کی او ان شاء الله العزیز دا فیسیلیټی چې دی عوام صلی الله علیه و سلم ترکه ته پروا استعمالي
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
مشال لړیو ته غوږی سي زم تاسو قربا سلام مومند تاسو ستونزې او سرکارونی زه خبرونه اوریدله پروستنی مې کوم تاسو لپاره بلونی زه خبرونه لرو خو وخت شو 2 بجې نو لنجيبه مراد خبرونه لنډی زورو
نن په کوټه کې د پولیسو پر یوې لارې شوې 14 کې لک تر لګه و کسان وژل شوی چې شپږ پکې پولیس والا او یو عام کس دی. په دې پیښه کې 22 کسان ټپیان شوي دي چې تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. نوموړي دغه څرګندونې په پکتیا او غزنی کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته کړې. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په بریدونو کې چې په کورما کې شوی لزګونه وسلواله او دغه مهم مشران وژل شوی دي. په خیبر ایجنسی کې د جګړو فوجي عملیاتو لقبل ځپل شوی خلک وایي په پیښور کې د دوی لپاره جوړ مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. خو د بیا بحالې د دې مرکز مشر یوسف خان وایي د غزمنو شو کورونو سروي ګران کار دی خو دوی سلګونو خلکو ته د مرستي چیکونه ورکړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر یو لوړ پوړی سلاکار اروپایي هیوادونو ته لدی قبل خبرداري ورکړه چې دوی هڅه کوي د 2015 کال د جوهري تړون د ساتلو لپاره نوي شرایط کېږي. علي اکبر ولایتي چې په بهرنیو چارو کې د آیت الله علي خامنهای مشر سلاکار دی پرونی ایرانی رسنوي ته ویلي چې دوی د نوو شرایطو منلو ته راضي نه دي. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پر دفاع وزیر جیمز میټس سختې نیوکې کړې دي. نوموړی وایي باوجود د دې چې د امریکا د اساسي قانون لمخه کانګرس پر مصرفونو واک لري د دفاع وزیر ورته د وړي حکومتي سانګې په سترګو ګوري. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د راخي خار په بشپړه توګه بیرته نیولې. او د یوکران پوځونه ویل چې تیر ورځ د روس په ملاتړ جنگیدونکو بیلتون پالو د اوربان په سرغړاونې کولو سره د دوی پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور بیا ژوبل شوي دي.
دا ونجيبه مچ تاسې د خبرونو لنډیز لاندې کوو سم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د کرخي پر غاړه اوریدونکو خبرو پښتونخوا کابل سیمو کې یو شمېر تاریخي آثار او کلتوري قدرونه د چیلنجونو سره مخ دي. دا آثار ولې مهم دي او د څنګه خوندي پاتې کېدی شي نن د کرخي پر غاړه کې د څېړنکار ډاکټر دوشکر او کارپو شکیل وحید الله خان سره هم پر دې خبرې شوې. د خبرونو تاسې په تکراری بڼه وري کوربای شاهین بنیره دي.
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده خیبر پښتونخوا او بیا ورسره د کوم کرخه چې دا د افغانستان پاکستان ترمنز د دې دواړو خواو ته د پښتنو د کلتور د دې د تاریخ د دې د اقدار او آثار پراته دي. د دې خارونه او کلی آباد دي. سره د دې چې په دغه سیمه کې جنگ جګړې او بې قراری ډېر خلک بې کوره کړي دي، ډېر تعمیرونه د منځ تللي دي، بیا هم په دغه نوي دور کې دا زموږ یو ذمہواري جوړیږي چې موږ د خپل کلتوري زموږ چې کوم بنیادونه دي، زموږ چې کوم تاریخي بنیادونه دي، هغه موږ محفوظ وساتو. ولې محفوظ وساتو؟ ځکه چې دا موږ د خپل ماضي سره تړي او موږ ته د خپل مستقبل د خپل سباون پاړه باندې یو تګلار را تخی چې په دغه لار باندې بځه. د دنیا په نورو ملکونو کې چې هغه ډیر ترقی یافته دي، هغه نوي نوي پلازیم جوړی کړی دي، نوي نوي انډستریم جوړی کړی دي، نوي پوهنتونونه، نوي سړکونه او نوي لارې ګذریم جوړی کړی دي، خدای سره سره خپل کلتوري آثار او خپل ورثه خپل قدرونه هم محفوظ ساتلي دي. ځکه چې دغه پیجنګلو په دغه باندې کیږي. پیښور خار یو ډیر لوی تاریخي خار دی. دغه سیمه په تاریخ کې ډیر لوی اهمیت لري. دلته یو شمیر تاریخي آثار چې د منځ لاړو، دلته ډیر تاریخي بازارونه دي چې هغه مرورو رانیږي، نړول کیږي. او دغه شانتي چې په دغه سیمه کې کومه بیقراری ده، کم جنگ دی، دغه په نتیجه کې زمونږ چې کوم د پښتونولۍ قدرونه دي، هغه یا خو له منځه ځي یا هغه دومره کرپټ کیږي، دومره بدرنګه کیږي چې په ځای د دې چې زمونږ مسلې هوارې کی، مونږ ته نورې مسلې پیدا کړي. نو د ټولنې په دغه اړخونو باندې بندن باس کو. ما سره با ډاکټر عبدالشکور صاحب برخه اخلي. ډاکټر عبدالشکور ځوان څېړنکار دی او پی ایچ ډی کړی ده په دغه موضوع باندې. شکیل وحید الله خان چې دی خبریال دی او سوشل اکټیویست دی، د حقونو د پاره کار کوي، د غسیمې د کلتور د ودی د پاره کار کوي. دی سره به خبرې کوو. ستړي مشه ملګرو دواړو، تاسو ته ډېر ډېر هرکلی. ډېر مننه ډاکټر عبدالشکور. تانه به شروع کو، ستا چې کوم ریسرچ وو، ستا چې کومه څېړنه وه، کوم تیسیز وو، څه نتیجې د هغې راووتې، د هغې کنکلوژن څه وو؟
مننه بنیر صاحب. زما د څېړنې بنیادي چې کوم مقاصد وو، هغه خو دا وو چې بختاني سیمه کې چې کومه دغه روان دی، د طالبانو په شکل حکومت راګري روانه وه، هغې باندې یو ټاپه دا لګېدله چې په درسته نړۍ کې او زموږ د خپلو لیکوالو یو داسې یو امیج زموږ ورکړی، یو داسې ټاپه یې په موږ لګولې وه چې ګنې دا څه حوالې سره هم دا چې کوم اپرایزنګ په موږ وایو، یا چې کومه ترهګري ده دا د طالبانو په شکل کې، دا د پښتون کلتور سره ګنې مونږ یو ځای کولی شو، ګنې دا چېرته د پښتون کلتوري پیداوار دی، دا یو کړی ده. دا امپریشن درې کول د لپاره ما د څېړنې هڅه کړې وه، ټول تیسي زما په دې باندې جایزه دی. نتیجې ته ورسم چې چونکې دوی دا وایي، الزام دا لګي چې طالبان چې کوم دا پریډومیننټلي اکثریتي دا اتنیک پښتانه وو، دا پښتانه دي، او دوی چې کوم دی دی هم دا پروناونس کیږي هم په پښتون ځمکه باندې دا کار ترګری چې کوم دا، نو ګنې دا د پښتون کلتور قصور دی، ځکه چې هغوی وایي چې وایلنس یا تشدد چې کوم دی دا په پښتنو کې شته. دا خبره مخکې نه استابلش کړی چې پښتنو کې وایلنس دی، نو چونکه وایلنس دی او بیا دا طالبان پریډومیننټلی اکثریتي پښتانه دي، نو مطلب دا دی چې دا د کلچر پیداوار شو. ما دا خبره بیا زما تیسې دا خبره غلطه ثابته کړه. ما ان د فرست پلیس په اولنی ځل دغه کې خو ما دا وکړه چې وایلنس تشدد او ترهګري مې بېله بېله کړه. دا بیل سیزونې دوه، اگر چې په ترهګري کې تشدد ډېر په غټه پیمانه استعمالېږي، خو دواړو مقصدونه بدل دي. تشدد مونږ په انفرادي یا د معاشرتي لیول باندې ټولنې په دغه اخلو، او ترهګري چې کومه ده هغه د سټیټ خلاف یا ریاست خلاف، اگر چې په دواړو کې تشدد وي او مقاصد بدل دي. یو دا خبره. بل دا چې څنګه مونږ وایو چې په قبایلو کې په سیمه کې ګورننس نشته، سیلف هیلپ سیستم دی، نو هلته تشدد دی، دا یو الزام لګېدو. هغه خبره ما دا کړه چې چېرته چې د ریاست مداخلت کم دی په کومه معاشره کې یا قبیله کې، نو هلته بیا چې کوم کاروي کېږي چې مونږ ورته تشدد وایو، هغه باید په د غزې په کانټیکسټ کې هغه دای تشریح وشي، ځکه چې ریاست مداخله څو ځل نه راغلی. چې کله ریاست راشي بیا مونږ همدغه تشدد ته فورس وایو، بیا دا لجیټمایز شي، دې قانوني شکل جوړ شي. نو په قبایلو کې حکومت شته، نو ته هلته څنګه د حکومتي چې کومه تشریح ده د تشدد هغه وړي او په هغوی باندې لاګو کې. دا خبره خو په ځای استبلش وه چې دغه تشدد چې کوم دی دا بیل سیز دی، ترهګري بیل سیز دی. بیا مونږ د دې په یو سیستماتیک طریقې سره دا انالیسز وکړل چې آیا دا طالبان کوي څه، آیا پښتنو هم د زرګونو کاله راشي په جنګونو کې حصه اخیستې ده، څه ناڅه اولي څه ډایرکت یا انډایرکت، آیا دوی چې کومه جګړه کوي دا د پښتون د تاریخ سره سمون خوري دی کړو سره کنه، هغه مونږ په ګوته کړی. مونږ دا وویل چې پښتانو چې کوم جګړه کړې ده پای کې زمونږ خیال نه راځي، کوم چېرته په دا مثال راځي چې مونږ څوک حلال کړی وي. بل دا چې مونږ وایو چې دا خلک چې کوم یا ترهګردار پښتون کلتور پیداوار دي، نو بیا خو دوی پښتون کلتور بیا ولې ټارګټ کوي؟ پښتون کلتور کې خدا خبره هم دا چې د وجره چې کوم د انسټیټیوشن د دې بډې قدر کې جرګه چې کوم دا سپین ډیرو واده جرګه دی چې څو قدر نه کوي، مطلب ته خلک ډېر پسپک نظر ګوري، بعضې وخت ډېرې ترخي خبرې خلک زغمي دي لپاره چې سپین ډیرو ورته ناست وي. او بل جومات هم د حجرې عمره زموږ لپاره انسټیټیوشن دی، پښتنو لپاره جومات صرف ریلیجیس پلیس نه دی بلکې دا انسټیټیوشن دی. اکثر د جرګې او د مرکې اخري راوند چې کوم کېږي په جومات کې کېږي، نو جومات زموږ لپاره ورلډلي دنیاوي لحاظ او مذهبي دواړو سره اهمیت لري. درې واړه سیزونه. او بله دا خبره څلورمه چې دې ترګرو زنانه هم په جنگ کې استعمال کړو، پرې نه خو دې سزاګانې ورکړي پبلیکلی. څلورونه خبرې پښتون کلتور نیګیټیو او پښتون کلتور په جرګه کې بم دوی خلاص کړي، هغه نه مني پښتون کلتور. دې جماعت تقدس خیال نه ساتل د بمونو خلاص شوې ده پښتون کلتور خلاف خبره، دې خلک حلال کړی دي هغه پښتون کلتور خلاف خبره ده. دې جرګه ټارګټ کړی او دوی خزولا سزاګانې ورکړي دي د خلکو مخې په عوامو کې. د دې مونږ ته یو مثال هم پښتون دا کې نه ملاوي.
شکیل صاحب، پېښور خار تاسو وخت په وخت په دغه موضوع لیکلم کوي، ډېر تاریخي خار هم دی، دلته ډېر تاریخي کورونه وو، دلته ډېر تاریخي آثار وو، دلته ډېر تاریخي بازارونه وو. پس حال کې د پیښور چې کم کلتوري اساسه ده، آیا هغه خوندي کیږي او کنه هغه د خطر سره مخ ده؟
پیخور د تاریخ حوالے سره خبره کو نو د پیخور تاریخ کم دی نو تقریبا کم او بیش سلور زره کال باندې محیط دی دیټل کې.
ها
زم دې ته دا اعزاز حاصل دی چې د پیخور خر تاریخی لحاظ سره یول زله دا تباہ شوی دی او بیا هم چون کې یول زله دا تباہ شو د غتبین باوجود هم دی خپل ابو تاب سره سره د جن مکمل غا اسه شنو سره دی جم دی پاتې دی.
ها
دغه مین وجه دره چې پیخور دا د برصغیر ٹریڈ ہبو د تجارتی ہبو نو لہذا دته چون کې د جن او د روزګار او د ارس هغه اثر موجود وو دغه فائدہ مونږ ته دا ورسېده چې دا به کلم تبا کېده دغه بزنس مین طبقه چې هغه د افغانستان او هغه د پاکستان د دې سیمه هغه ټیم کې پاکستان نو او د دې بری سخیز دغه خلکو د خپل ځموري کړنه چې د خپل هغه د جن د اثر سره دی ابو تاب اومک کشن ته جمع دی وساتي
جی
د پپی خور کې صرف پنتیرچ مونگا یو دے جی ڈی روڈ بانے نمبر ون سکول تا مخامخ یو مقام دے پنتیرت ورطا مونگا وایو
جی
داغے دونیم زر اکالا شکم نے داغے عمر دے او ددغ پنتیرت ذکر پا مہا بارت کے ہم موجود دے نن تا سو گو رے داغے پنتیرت بالکل نام و نشان چکم دے تباہ و برباد دے داغے نام و نشان دے سرشتے نا داغے سر غٹ ظلم چکم دے پا آغے وقت شیو چې کله د دې مخې ته د سرحد چمبر اف کامرس بلډینګ ودرو او د بلډینګ شاته هغه خلکو ته مکمل اجازه ورک چیرې چې د نظر نه دا پناشینو لهدا پنکریټ کې تاسو تجاوزات پارکونه چې سپه کې جوړوي هغه تاسو جوړ کې وغه ته به برباد کړ دا شانته مونږ د ګورګټړې مثال چې وارو ګورګټړې د ټیم کې مونږ سره په د تاریخي لحاظ سره یو بهترین ځای دی یو تاریخي ځای دی چې اوس هم خلک راځي نو کوشش دا وي دا دې چې کوم باقیات پاتې تاریخي لحاظ سره نو ګورګټړې په هغه کې خلکو په نظر کې یو اهمیت لري او خلک تلته ویزیت کوي په تیر ورځو کې چې کوم دلته تاسو به لیدلی په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې چې کوم مسله پیدا شوه چې ګورګټړې کې یو شادي حال جوړ شو هغه شادي حال چې کوم دی نو هغه مکمل ناجایز تجاوزات
خا
زه خو شکریہ دا کوم دا موجوده ډایریکټر آرکیالوجی چې یو کمیټډ انسان دی او هغه د پیخور د خلکو په دغه چغه باندې په دغه ډیماند باندې هغه خپل کوششونه جاري ساتل او دغه شادي حال د ډیمالش کول اورډر وکړل چې دا په یو تاریخي مقام باندې دا جوړ شوی دی ډیمالش کول ځکه ضروری دی چې دا کې لاندې پوره ستاره پیخور تاریخ پروت دی
جو
او هغه بلډینګ د تجاوزات په شکل کې د بچاو د پاره چې دلته کې خاص یو مافیا دا هغه چې دا د ورځې کوم خپل هلې ځلې وکړي او کوم بدتمیزي او کوم شیزونه هغه کوم زه حیران پدې شم چې اوس هم د زموږ تاریخ ته مسخ کول او هغه خلک او هغه لاسونه او هغه سوچ او فکر اوس هم موجود دي خو افسوس دی چې په خلکو کې هم د خپل تاریخ حواله سره نه اویرنس تا نه غوونس شمشته دا چې په پخور کې تاسو بالا حصار وګورئ بالا حصار لکه زموږ یو ډېر تاریخي ځای دی
جو
هغه مصیبت دی چې هغه د فوج په کنټرول کې دی
او
نو دا ټی سیزن دا سړي چې هغه کې ولس بالکل بے بس دی بالکل لاچار دی چې کم قوم د خپل تاریخ سره مینه نه ساتي کم قوم چې خپل تاریخ جمدې نه ساتي نو تاریخ بیا د غم لحاظ نه کوي او مونږ او ماغه طبيعت بالکل لاس چولې دی مونږ له طبيعت په غل چوکاټ باندې ولاړ یو چې مونږ لګې دی خپل تاریخ مسخ کو او دغه تاریخ به کوم سبب مونږ پر روان نسلونو ته مونږ جمدې پاتې نه کړی شي نو دا یو مایند سیټ موجود چې هغه تاریخي مقامات مکمل تور باندې بلډوز کوي تاسو وګورئ په پیخور کې شایبار چې کوم دی د شپږ سوه او لس کنال ځمکه وا نن تاسو دا وګورئ د سل کنالو نه کم هغه ځمکه پاتې را ټول د قبضه مافیا هغه تک واغشته وزیر باغ د پیخور یو تاریخي باغ دی چې داغه یو نیم زر کنال داغه رقبه وا هغه د سیاسي مفاداتو په وجه باندې کم دی نو هغه یو جیرب هم پاتې نه شو سل نیم کنال هم ساری پاتې نه شو
ما سره وريدونکو د وريدونکو خپل نوم ولا خپل خبرو
انعام الله خبرې کوم لکه مروت نه
جی مروت انعام الله صاحب په خیرونو لکه مروت نستدې مشه ته وایو
الله مې ډیر خوشاله را زبجی دا خبره وکند تاسو موضوع په حواله سره چې د پښتون ټول نغټ هریټیج دا هغه امندا او دیو بل په غم او په خوشي چې شرکت تا او سره دا خبره جوړ کړم چې موږ په پښتنو چې کومه تور شپه ده د الله نظام داسې د چشپبه بیا بر وزي بیا بشپه بیا بر وزي نو چې کومه شپه ده د تاسو ته خوشخبری درکوم ما زندگی تجربه سپیدې چاودلې دي او ډېر کم ټیم پاته ده روز روانه ده بیا بر وخت چې سوره چلیږي بیا د الله نو کی چې تیار راځي او سپیدې چاودلې دي شپه تیره ده تبدیلی راغلی ده د قبایلو خلک اسلام آباد چې په ډی چوک باندې نوجوانان در نه ورکوي کاله قانون ختم کولو لپاره او حقوق لپاره تبدیلی راغلی ده سپېدې چاودلې دي په لکې مروت چې دوه قومونه دي یو مروت ته یو بیټنای ده مروت په بندوبستي علاقې چې پروت ده بیټنای په ایف آر چې پروت ده په ایف آر چې د موړه یو هیریټیج ده چې بیټ بابا ورته وایي چې هغه د قبایلو فاؤنډنګ فادر ده او د قبایلو چې د امن فاؤنډنګ فادر هو ده او دا بیټ بابا په بیٹانو چې په ایفار لکه چې بیٹانو کوم چې پروت تا نو په کار دي چې د تاسو مشال ریډیو دا مخترا ودی او د دنیا ته او کم از کم پښتون ته وروشي
دلته د جنوبي پښتونخوا په کمردین کې کوم دلته لوون او سلیمان خیل کې بلې میشتي نو دوی د یو بل سره شخړې کوي یو بل په یو بل په ضد شخړو ته دوام ورکوي دوی ترمن ډیر جنگونه سوي دي خدا شي څوک نشته چې دا مسله حل کړي دوی په مزکه باندې داوا ده باید دیم طرف ته مثال نظر اړول شي او دا دوی ته کوم ستونزې دي کوم جګړې دي دا باید حل شي
صحیح ده ډیره مهرباني ډاکټر صاحب دا خپل منځي جګړې یا قبایلیت چې زموږ په ټولنه کې کم دی یعنی یو قوم چې ترقی کوي خو هغه ګریجول ترقی کوي درجه په درجه اول قبایلیتي بیا ورو قام جوړ شي بیا هغه قام یو کلچر ډیولپ کی یو تهذیب ډیولپ کی زمونږ دا کلتوري سفر چې کوم دی آیا موږ اوسه پوری په قبایلیت کې نه یو موږ خو غوسه ولایزیشنل دور ته لا نه یو داخل شوی کنه دا سن ده
څومره پوری دا خبره ده چې زمونږ څومره خپل کردار دی په هر څه کې چې ګفتن ور سره نن مخ دی دا خبره باید موږ اپولوجیټیک نشو او نه سمپلیستیک دا غوړ کو یا خو زمونږ کردار دی پکې یا نه دی دا خبره ده دا سن ده چې سمونږ هم دا یو څه د بل طرف نه ده نه زما په خیال باید موږ په دې خبره ځان کلیر کو خپل سر خلاص کو چې وایو چې زمونږ په دې کې کردار نشته زمونږ دا تاریخ نه وي زمونږ دا کلچر نه وي نه زمونږ دا تهذیب دی اوس کوم سوچ دی کوم جګړه روانه ده کوم شخړه روانه ده اوبه زه تاسو دا چې وایم چې دا رنګي چې قبایلیت ولې دی دا یو سوال دی چې تاول غوړي څنګه چې ټلیفون په کار خالي مرګري ویلي چې موږ لګي وري چوک کې مظاهره کوو چې دا کاله قانون په نور له سوا یو کې یا دغه نه مخکې اتند سوا اتیایم کې چې راغلی او انګريز راوستي او هغه وخت هم دا کار قانون دا څنګه دغه چې یو وخت دې بیا ست قانون او وخت هم په بردانې کې او په تور درسته انسان کې قانون نو دا کار قانون په موږ راوستي هغه یو خپل ایجنډا باندې راغلی او امپیریل پاور اوس چې کله په نور له سوا وصل وس کې زموږ خپل ملک جوړ شو اوس ولې دا کار قانون دی هر سره ورته کار قانون دی اوس هم دی ته په قبایلی علاقه کې مانا توقع او زمان ڈیمانڈ د سیولایزډ سو کال سیولایز بزوی ماین واټ اٹ کام از کی اغه لری او ما ته دی قانون د 200 کال درې سو کال زول را کړی چې د خپلم تعالی قانون وای ته څنګه مانا دا ڈیمانڈ کوي الته چې زما کم جون جوک دی اې کی چې څه قانون فورم از کلچرلی خاص تر اړتیا وایلنس کوي او دلته حکومتي مداخله د کرینې په کې شرط چې حکومتي مداخله د سټیټ انټروینشن په کار دی په قبایلی علاقه کې ا دې نه کړی سټیټ نشتال ته میسنګ نه ښکاری مونږ ته شرط چې د سټیټ یا د ریاست انټروینشن نه دی په کار مداخله الته دې کړی دی شرط چې زموږ کلچر و چې دا نه په کار دی چې وشي هغه دې کې دې کړی دی الته د کلچر ډیسټرب کړي ورته خراب کړي دي او دی بل طرف ته چې ریاست نراولي نو دارا ته جواز پېښ کې چې دا ستا کلچر دی په خلک کې راته پاتې ولي چې دا ستا کلچر او ستا تاریخ چې کوم دی بیا غا ډیسټرب کیږي نه ته خو په دې سيزونو ډیر ویاړ کوي چې ته خو لکه بادرې ته ټول عمر په دې ټوپک خو به خو دې شوې دې تر ټول دنیا جګړې ته ملا تړلې دا دا جواز پېښ کوي نو زما په خیال زه چا پریف نه یم خپل دغه تا چې زه دوام ولرم خپل سيزونو ته نه ګړم چې کې زما خپل څه کې راځه صحیح
ده شکیل وحید الله خان صاحب مونږ خبره اوس کوو د اکانومي د ریونیو دا کم چې ټوریزم سایټس دي مونږ سره د بامیان نړیواله تر سوات د ویلی پورې او بهتر کشمیر پورې کدا محفوظ شي د وطن کې امني نو دلته به د غربت دا مسله حل نشي یعنی خلک برازي په زرګونو لکونو خلک برازي د زیونه وګوري
زه به صرف پاکستان پرې د دې سره د پښتونخوا خبر کوم چې په پښتونخوا کې د ټوریزم حواله سره دونه بهترین ځایونه دي چې هغه تاسو وګورئ نو تاسو نه به یورپ او د نور دنیا به تاسو نه ایرې شي خو تاسو په خپل سوچو کې چې زموږ بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې هر یو مسله چې کوم نه هغه سیاسي رنگ اختیار کی. تاسو وګورئ د بحرین نواله سواد بحرین نواله د کلامه پورې کوم روډ دی آی په دې باندې یو عام نارمل انسان چې هغه صحتمند وي هغه چې په لاړ راشي نو دا زما زرت سو فیصدی ټیک ویم چې هغه واپس راځي نو هغه شل ډاکټرانو باندې ګرځي او په ځان کې به ماتې ګوري بیا لټي.
صحیح وایې روان پروت دی. او او او
دغه شانتي تاسو چې کوم دی د نور علاقې تاسو وګورئ مسله ګټه دا ده کنه چې دا د حکومت ترجیحاتو کې سره شامل نه دي. ګوره جی د ریاست چې
کوم دی زما سل کې ساده پوښتنه دا هغه دا چې ټیررست وزیرستان تدلیشنو ټورست بسنګزی کې دی لاړ شینو دا جنگ جګړه او فساد او دا مسله به حل نشي لکه په دې ریاست نه بوئږي په دې خبره.
ریاست رو په دې سو باندې پیګی ریاست ته دم پته شته چې ټیررزم کم ځای کې زیات او ټورزم کم ځای کې زیات خو ما خو تاسو ته ویل چې ریاست خپل ترجیحات چې کم دی غي اکثر چې دی هغه دا ګوري چې په ټیررزم کې دونو دته سونه فایده رسی او په ټورزم کې دونو دته سونه فایده رسی. بیا دا ټیررزم نه چې کم نه دی سونه فایده چې تورې شي او د ټورزم نه دی سونه فایده چې تورې شي چې کله هغه ناب تولکی او کمرښت تل درې ځې هغه څه زیات زور کوي ځکه چې د خپل مفادات لټي. زه تاسو جی ولند مثال درکوم په نشاد چوکې زما د بچپن خبره ده په مینګور سواد کې ګوچ زما خپل تعلق چا سدي فرېدې خو زه چې مشموري کې زه چې په سواد ته تلم جی په دې نشاد چوکې بعد مخام منځنه به فور مخام منځ سره به کم نه یو توتکر کې به په دې نشاد چوکې په تارونو باندې
او ماملي دلیو بالکل
توتکر کې چکل او اوس نن سبا تاسو چې کم د ټیریزم د دور په سواد باندې چلیدلې هغه توتکر کې قدرت کا دا غیب شوی دی زکه په کوم ځای کې د بارود بدبوئی وینې په هغه ځای کې انسان څه چرند او پرندم اوسېدل نه غواړي.
صحیح ده. ما جی په دغه موضوع د ځنی کارپوهانو سره خبرې کړې دي او هغه مخ ته مې دا پوښتنه کړې ده کوم چې مې ډاکټر صاحب مخ ته کې خدا تاسو مخ ته مې کې خدا چې پښتون کلچر چې دی آیا دا امن دی که دا تشدد دی دا راپور اورو بیا راځو نورې خبرې. پښتانه د امن ملګری دي، پښتانه تشدد تمایل دي، د پښتنو کلتور د امن ضمانت دی، د پښتنو کلتور په دې سیمه کې د بیقراری بنیادی وجه ده. دا او دیتا ورته ډیرې داسې پښتنې دي چې ځوابونه غواړي. په برېټانیا کې میشت لیکوال زاکر حسین وایي تر ټولو وړاندې دا خبره مهمه ده چې موږ کلتور وپیژنو، په دې ځان پوه کړو چې د یو کلتور بنیاد څه وي. نوموړی زیاتوي د کلتور بنیاد اقتصاد یا پیداواري هلې ځلې دي او په موجوده وخت کې پښتانه خپل اقتصاد نه لري.
پښتنو سره اوسول څه اوسور سره داز د دولت په دې دور کې ډی انډستریلایزیشن شو چې څومره صنعتونه د دې کنه هغه بن شو د هغه زور د خوونه اقتصادي نظام جاګیرداري خو د منځه تلوه او دا نوې چې کم جوړېدو دای ورله تاراج کو ختمې کو نو د بنیاد دا ختم شو نو بالای ډانچه په هوا کې معلقه پاتې شو نو که په دې بیا طالب رانه نه باسي که په دې وهابیزم رانه نه باسي که په هر ازم رانه نه باسي لکه دې بنیاد نشته نو هغه پکې رانه نه وځي.
لیکوال او سړنکار خان زمان کاکړ وایي د پښتنو کلتور د هغه تضاداتو مجموعه ده چې د دوی د تاریخي او سیاسي مزل په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. هغه وایي کلتور یوازې موسیقي اتڼونو او یا د یو خاص رقم کالو اغوستو ته نه وایي.
پښتنو کلتور د تضاداتو یو مجموعه ده په دې کې د امن تمایلات هم شته، په دې کې د جنګ هم شته، په دې کې د جرګې هم شته، په دې کې د جګړې هم شته، په دې کې تشدد هم شته، په دې کې عدم تشدد هم شته، په دې کې داسې هم شته چې نه عدم تشدد نه تشدد دا هم پکې شته چې هم تشدد دی هم عدم تشدد دی. مختلف اړخونه ډېر څه داسې دي دا د ژبې زخم چې کوم دی دا تشدد تا ته به نه ښکاري کله به ته وکړې ته به وایي چې دا خو ما جګړه خو مې در سره کړې ولې خو مې نه دی خو هغه ډېر کاري زخم جوړ کړی ځکه دا ښځو سره چې مونږ څه کوو یا دا هغه په باره کې څه فکر لرو یا څه وایي دا په باره کې نو دا تشدد چې کوم دی دا خو مونږ نه څه سوچ دا تشدد دی خو یو وخت به پندې باندې مونږ پوه شو.
په افغانستان، پاکستان او بهر هیوادونو کې مشت پښتانه اگر چې جبا او تاریخ یو لري خو په دغه سیمو کې غوي د بیلابلو حقیقتونو سره مخ دي او د خپل ژوند د تیرولو لپاره خپل لارې چارې ټاکلې دي. سړنکار او لیکوال علي خان محسود بیا وایي چې چونکی پښتانه مرکزیت نه لري نو لدی کبله نه د دوی کلتور وده وکړه او نه اقتصاد. نوموړی وایي کلتورونه بدلیږي او باید پښتانه د نوي دور غوښتنو ته ځواب ووایي.
مون پختانه یو په نوم باندې کنه، اما بایسیت کوم لکه جرمنیان یا پرنګیان یا فرانسویان داس پختانه مونږ نه یو کنه، ولې پدا چې مونږ مرکزیت نه لرو چې غیزه نه پختانه ته ادارا کې کنه، پختانه اتفاق ځکه نه لري چې پختانه هیڅ مرکزیت نه لري کنه، نه د ژبه نه د کلتور، ته څو پره ژبه او کلتور د وده نه وي کړي، تر څو پره د واک دغه څو ته د ګربخت ته ستا په لاس کې نه وي، کوم د اقتصادي ترقی کېږي، سیاسي یووالی راځي، په خلکو کې یو روشنایي راځي کنه، تر هغې پورې چې کوم ته په دې شیانو باندې باره نه شو موندلی کنه. خبره دغه ده چې دلته مونږ د ایران او د هند په منځ کې راګیر یو کنه،
په داسې حال کې چې د پښتنو سیمه د لسیزو راهیسې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې ده او په لکونو پښتانه بې کوره دي، نو آیا د پښتنو کلتور پاتې شوی هم دی او که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي چې د تاریخ په دې مزل کې نه یوازې دا چې د پښتنو کلتوري تسلسل مات شوی دی، بلکې د دوی په تخلیقي صلاحیتونو بندیزونه هم لګیدلي دي.
اگر ڈس انٹیگریشن یا دماتے دو دا امن دا وجنا دے پختنو زیتا زی چی سمرا یونٹی دی یا اکائین دی، اگر اکائین زان زان لا پا مختلف شکلنو کی مختلف ریاستی جغرافیوں کی جدا جدا زان لا اگا پا مختلف لارے یہ دا وجنا دے پختنو چی اسنے کم نسل لے اگا دے یو غاری تا دے زیان دے احساس سر مختلف بلې غاړې ته په سیاسي توګه اگر چې لږ ډېره ګټه هم کړې ده خو زیان ډېر زیات رسېدلی دی، ما په ادبي او تاریخي او تخلیقي حواله باندې ډېر لوی زیان شوی دی. پکار دی چې قبایلیت ختم شوی وي، ادارتي شکل ته خبر راغلی وي، ادارتي شکل ته پرېنښودی شو.
کارپوهان وایي په نن دور کې چې د نړۍ قانونه د یو بل سره د انټرنیټ او ټیلی کمیونیکیشن له لارې تړلي دي، پښتانه د ګلوبلایزیشن او ترهګرۍ پر ضد د نړیوال جنگ د چیلنجونو سره مخ دي چې مقابله یې د یوې قامي مکالمې نه بغیر اسانه نه ده. تاسو ډیره مننه چې تاسو وخت وېسته ما سره په دې خبرونه کې برخه واخسته، او د ډاکټر عبدالشکور هم ډیره مننه کوم. تاسو ټولو ډیره مننه، د الله پامان.